السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمه د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پایل په لندو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو حکومت ویلي افغانستان ته د ایمن الزواهری د راتګ او دلته د اوسېدو په اړه نه پوهېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن کړې ده. د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. طالبانو تر نن پورې د هغه وژنه نه تایید او نه یې ردوله. طالبانو یوازې دا برید غندلی او ویل یې چې د دوهې د تړون سرغړونه ده. یوې هندي ورځپاڼې خبر ورکړې چې د افغانستان دیرش سکه اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد ته لیږل شوي دي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 110 نور هندوان او سکان په کابل کې پاتې دي چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. د دوی د ایستلو تنظیمونکي وایي د هند حکومت په افغانستان کې د سکانو او هندوانو شاوخوا 150 برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې د دې ورځپاڼې په وینا د دوی غوښتنه کړي چې د غوښتنلیکونو په اړه دې ژر تر ژره اجراءات وشي. هند د غبرګولي په ویشتمه د کابل په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو په یو درمسال له برید وروسته افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر چټک کړ. سپین غر ټیم د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزې اتلولۍ وګټله. نن په کابل سټیډیوم کې د سپین غر او بوست ساتونکو ترمنځ پای لوبه وشوه. په دې لوبه کې سپین غر 109 اتیا منډې هدف ټاکلی و. په ځواب کې بوست ټیم 102 اتیا منډې وکړې او لوبه یې په شپږو منډو وبایلله. د سپین غر لپاره په دې لوبه کې نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړې. لوبډل مشر عثمان غنی هم 9 منډې ترسره کړې. د بوست لوبډل مشر کسام نوي چټکې منډې وکړې خو لوبه یې ونه شوای ګټلی. د بوست لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی. د شپږیزې کرکټ په لیګ کې د سپین غر درېمه اتلولي وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمني د پخواني صدر اعظم گرهارد شرودر هغه خبرې زپونکې وبللې چې ویلې دي روسیا غواړي د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. زیلنسکی ویلي دا د شرم وړ خبره ده چې پخواني اروپایي مشران د روسیې په ګټه خبرې کوي. زیلنسکی په خپلو بیګانیو څرګندونو کې ویل روسیا اوس غواړي چې خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره په بخښنه سره زیلنسکی ویلي روسیا غواړي خپل پټ استازی فعال کړي او د خبره لدی لارې غواړي وخی چې د خبرو غوښتن کده. د جرمني په خواني صدر اعظم گرهارد شرودر چې د پوتین یو پخوانی ملګری دی ویلي تیرونه په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره کتلې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 13. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 23. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 34. او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 29.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته طالبانو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن خپل رسمي موقف اعلان کړ. وی ویل چې د ایمن الزواهری د اوسېدو او افغانستان ته د تګ په اړه دوی معلومات نه درلودل. په دې اړه باندې له یو کارپوس سره غږېدلې چې طالبانو ته به د دغه کار عواقب څه وي.
د برید په تړاو د طالبانو دریځونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي.
د اگست په لومړۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی و چې د القاعدی مشر ایمن الزواهری په کابل کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. په دې اړه هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان پلازمینه کابل کې د شپږیزې کرکټ فاینل سیالي وشوه. د سپین غر پړانګانو ټیم وکړای شول چې د بوست لوبډله ماته کړي. نجیب زدران په سپین غر کې لوبیږي.
سپین غر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي. ما واکین چې یو ښه افټ یو ټیم یونټی سره نو دغه هغه چې دا ټورنمنټ مو وګاټ.
هند شاوخوا دیرش افغان سیکان پرون دغه هیواد هند ته انتقال کړی دی. افغان سیکان وی وطن ورته د وطن پر خودل ورته سختی خو بل چاره نه لري.
سرګردان افغانستان خو پرمو خېلی درد داره از خاطر کی بو وطن ما
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د طالبانو حکومت ویلی افغانستان ته د یمنو زواهری د راتګ او دلته د غد وسیدو په اړه نه پویدل. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن په یوه اعلامیه کې کړي. د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. طالبانو تر نن پورې د هغه وژنه نه تایید او نه ردوله، یوازې دا برید غنده او ویلي چې د دوهې د تړون سرغړونه ده. فریدی سیالاورو.
د طالبانو حکومت د وی تازه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د ایمن الزواهری د راتګ او په کابل کې د اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو لا هم د نوموړي د مرګ خبر تایید یا رد کړی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 18 د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ ډرون الوتکې کې په هدفي بریت کې وژل شوی دی. طالبانو په داسې حال کې د ایمن الزواهری د راتک او په کابل کې د اوسېدو په اړه بې خبري ښایي چې د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسېده. د طالبانو د حکومت په تازه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي. طالبانو په خپلې دې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ چا ته خطر متوجه نه دی. دوی د دوهې هوکړې عملي کول غواړي او له هوکړې سرغړونې باید پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي او د دوهې هوکړې لاسلیک کوونکي زلمی خلیلزاد د امریکا د ان پی آر راډیو سره په مرکه کې ویلي، موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی. موږ دوی هغې هوکړې ته مسؤول ګڼلي چې له موږ سره یې کړی، خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت مو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب وایي چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې امریکا زموږ پر حریم تیری کړی او د افغانستان قلمرو نقص کړی. د طالبانو د حکومت په خبره دا له ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه ده او دوی په کلکو ټکو غندي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه برید او د الزواهری د وژلو په اړه ویلي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو 40 کاله وروسته عدالت پر ځای شو او د دې ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح ووژل شو. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دړول پیښو د تکرار په صورت کې چې د افغانستان پر خاورو تجاوز وشي د هر ډول عواقب او مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي بیا ویلي، موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا ساتنه کوي او موږ ځینو هغو ګامونو باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي. نو زموږ ورته پام دی.
په همدې ارتباط مو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا له ویاند کبیر احمد سره مخکې خبرې کړې دي د طالبانو د نوي دریس په ارتباط او دا چې څه عواقب به ولري او راتلونکي کې به څه کارونه کیږي دا پوښتنې مطرح شوې دي.
د برید په تړاو د طالبانو دریزونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رد کړه چې ګویا دا د یو ډرون برید وي. دوی وویل چې دا توغندي راغلي دي، د وزیر اکبر خان په تش کور کې لګېدلي دي. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړله او بیا پکې د ډرون خبر وسوله چې پرته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولی سي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل، دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که څه هم دنیا ورباندې پوهېدله، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې او څه چې نن وسول دا د طالبانو لپاره حیرانوونکی او هیښوونکی وه.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغسې دریز په څه معنا دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دی د دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هېچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا، حتی روسیه او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هېوادونه وو د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت وپېژني، بیا به دوی هم په رسمیت پېژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي، خپلو ټولو لابیګریو او لارو نه به کار اخلي، په دې چې دنیا ته د دې قناعت ورکړي، حداقل امریکا ته د دې قناعت ورکړي. په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه و، په دوم سر کې به د طالبانو له منځه ځینې کړي یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمخته کي، یا وایي به چې دوی دې په مشخصو پوزیشنونو کې یعنی یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او له دنې د ساتنه کړې وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي، بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمنی لرو، موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو، خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 100 مترۍ کې پروت دا حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه، خو بیا وروسته بلینکن، ښاغلی بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړې دي، او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یا ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه، ځکه چې پخوانیو ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګېږي.
د بلینکن ژبه ډېره ترخه وه، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړله چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتېدونکي حالت کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډېره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي په نړیواله کچه باندې، دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګیږي، طالبان به په جدي حالت کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادعا کوي، د نس غموار ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګیږي، زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان دیو کم وخت لپاره دوی خپل پوهیږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري، دې د حاکمیت لمن به نور هم راټیټه سي، رالنډ سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان له پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او بلاتر لامر د طالبانو لپاره کافي ډېره قرباني ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندې دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کېږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي، او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړنې به افغانان لا هم په ستونزو سره اخته.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر احمد چې د طالبانو د اوږدې چوپتیا او د اوسنی تازه دریس په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د راپورونو په اساس د هند حکومت تېره ورځ 13 افغان سکان دغه هیواد ته انتقال کړي دي. تر دې مخکې هم لسګونه نور افغانان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هندوستان ته وړي دي. هندوستان وروسته له هغه دغه هیواد ته د افغان سکانو او هندوانو د انتقال پروسه او د ویزو صادرول چټک کړل، چې د غبرګولي په 8مه د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګردوارې باندې یو برید وشو چې پکې ځینو افغان سکانو ته مرګ ژوبله واوښتله. تازه یوې هندۍ ورځپاڼې د 13 افغان سکانو د انتقال په اړه باندې راپور خپور کړی دی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړی وایي چې هم له افغانستان او تل ورته ګران کار دی، خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نو موړی وایي چې هم له افغانستان او تل ورته ګران کار دی، خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
افغانستان په خودل مخته د دون کې دی، د دې لپاره چې دا مو هیواد دی، همدلته رالو شو یو، له خلکو سره مو عادت کړی، زموږ ژوند او مرګ دلته دی، له مسلمانانو سره تګ راتګ لرو، خو څه وکړو، اوس موږ دیش کونډې لرو، هند کې ژوند کوي، ماشومان یتیمان پاتې دي، په ویره کې ژوند کوو. یو ځل نه، دوه ځلې نه، بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي. یوازې اوس نه، مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي. بیا چې آرامي شوه، بیا به همدا افغانستان وی او موګ
باس کې ارامي شت پاسه می افغانستان صحیح واسته
د نوموړي په خبره د دوی په چیر په ورستیو کلونو کې ډیرای افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریخي او نور هیوادونو ته په ځنګړي ډول هند ته کډه سوی دي. د هندو په نوم یو هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې ډیرس افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې د مهال دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ورځپاڼې لیکلي چې د مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لري، نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی.
شاید 7-8 هزار یا 10 هزار روپۍ کې یو نو میګرم شاګردي مې کړم، ونو دغه رسیدګي به
دلته وخت زره حمل کسان اخلي چې شاګردي کوي. د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسیدنه ډېره ستونزمنه ده. کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو. د خلکو وضعیت بد دی. اوس هڅه کوي چې زنانو روپۍ هېوادونو ته ورسوي ترڅو یې وضعیت یو څه ښه شي، خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی.
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په 9مه نیټه هم په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه، دوه کسان ووژل شول او ونه ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي و چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بیلابیلو نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوی چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو یو نوی پړاو پیل شي. دغه خبرې له څو میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی ویلي د هیله مند دی د دغو خبرو په نتیجه کې یوه موافقه ترلاسه شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په پام کې ده چې نن مذاکره کوونکي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي. دا به د مارچ له میاشتې راهیسې چې د ښکېلو لورو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې لومړۍ غونډه وي. دغه خبرې له تیر کال راهیسې له دغه تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یوځای کېدو په اړه پیل شوې دي. د ایران لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رابرټ میلی د اګست په 3مه وویل چې دی له تمو سره د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره ویانا ته په لاره دی. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات چمتو دی او په ښه نیت هڅه کوي چې یوه موافقه ترلاسه شي او دا به ډېر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم ورته چمتووالی لري. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. د دغه تړون د بیا راژوندي کولو د هڅو په ترڅ کې تیره میاشت د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلومات جوزف امبورل د جول جاړي یو وړاندیز وړاندې کړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې هغه ومني تر څو د ده په وینا د یوه خطرناک اټومي بحران مخه ونیسي. د دغه تړون د احیا لپاره د متحدو ایالتونو او ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره د اروپایي ټولنې مشر هم غږه کوونکي د مخه ویلي و چې دواړه خواوې مخکې له دې چې په مارچ کې خبرې په ټپه ودرېږي یوې موافقې ته نږدې شوي وو. د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې پر ایران د کلیدي بندیزونو د لرې کېدو په شمول دې تړون ته د بیرته ورستنېدو ملاتړ کوي، خو د ایران غوښتنه نه مني چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک دی د ترهګریز سازمان په توګه له تور لیست څخه وباسي. په هغو خبرو کې چې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب ترسره کېږي، د ایران د پلاوي مشري د هېواد اټومي مذاکره کوونکی علي باقری انکاني کوي. په دې خبرو کې ښکیل د روسیې ځانګړي استازي میخایل اولیانوف هم په یو ټویټ کې ویلي چې په خبرو کې د ګډون لپاره بیرته ویانا ته ستون شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي د اګست په دویمه خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي پروګرام ډیر ګړندی مخ په وړاندې روان دی او ظرفیت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ایران د جولای په 15مه وویل چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارنې کمرې به تر هغو بیرته فعالې نه کړي چې پر یوې موافقې لاسلیک نه وي شوی.
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. دا د شپږیزي د کرکټ په تجارتي سیالیو کې د سپینغر د ټیم د لوبغاړو خوشحالیانې دي. سپینغر ټیم نن وکړای شول چې د بوست ټیم ته ماته ورکړي. دا په شپږیزو کرکټ لیګ کې چې اتم پړاو یو د سپینغر دریم د اتلولۍ جام دی چې ترلاسه کوي. سپینغر لوبډلې په نننۍ لوبه کې 109 اتیا منډې هدف ټاکلی و. نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړې او لوبډل مشر عثمان غنی هم 98 منډې ترسره کړې. د بوست لوبډل مشر رحمت الله شهیدی که څه هم نوي چټکې منډې وکړې خو لوبه یې 9 شوې ګټلې. بوست 102 اتیا منډې په 6 اوورونو کې وکړې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزي د دغه پړاو یا د اتم پړاو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی هم نجیب زادران شو چې د لوبي پاړې وویل.
اول خو سپینغر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي ما واکین چې یو ښه ایفرټ یو که یو ټیم یونیټی سره و نو دغه هغه چې دا ټورنمنټ موږ وګاټ. ایز ا سینیئر پلیئر ما همدغه یو ټارګیټ و چې زه به دا ټیم ته ټورنمنټ ګټم او دغه په هغه زه راغلی وم دلته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سږکال د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 650 د شاتو مچیو روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابر شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سږکال د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سږکال حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي.
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یا د ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان دا خپل فارمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سږکال الحمدلله 200 ټنه څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو د تولید شاهدانو سږکال به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 فارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په فارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به سو چند زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقال بیغمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دي نسبت د نورو شینو پورې اضافي شي نه دي. نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولی خلک هغې ته ورکوي او په خا په پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالوي نو هغو دپاره ښه نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نورو کلو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولی دي.
نو وربشو روزګان ته د چنار ټول سوالي اوسیدونکو له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمينه برابر کړي. خلک وایي لتیر دوه لسیز رئیس ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروګرام نه د پلي شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالی د اورزګان د مرکز ترینکوټ شار ختیځ لوري ته په 25 کیلومتري کې پرتا یو له هغه ولسوالیو څخه چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین خټین کورونه تر سترګو کیږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخته راګیر سوې وه. د یادی ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. پنځلس کلن احمد جان او یولس کلن عبدالولی د یادی ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځیو غوښتنه کوي.
زه بې سواده غټ شوی یم، ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غټ شي. موږ بې سواده غټ شوي، مدرسه نه وو، سبق نه وو، کتابونه نه وو، نه کتابچه او نه قلم.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
دام ژوند دی باچ غړسوی په دغه دغه کې غړسوی نو د سټینجرو سو په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی لاله کاوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشتی حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بل یو هغه ستونزه ده چې د یادی ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادی ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
سړکان و پردان هم نه دي چې د مټرګاټ د چلولو لار نسته پکې کې چې مټرګاټ سړی پر وچلي.
مشر خدمت کړی دی یا کشر خدمت کړی دی بس د جوړه کې د شروع نه ولکه چا موږ راغورېدلې دي.
طالب چارواکي بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع یې د هغه موږ شریک کړی ده برای همدلته د وزارت مالیه او وزیر راغلی و موږ خاص دې سړکانو خبرو سره کړی هغه اطمینان راکوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو غوږ نیولې و، مننه. اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه در خبرو.
بلی السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت اساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه، دغه کومې مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان ولس سره ترسره کیږي، دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په اساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په اساره کې داسې کورنۍ هم شته استوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. وسلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دا یې سما.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده ورور چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستل وسو، دا پله بیا د زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبر هم دي، اما ټوله ملت بېګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې ورور د دې ملت ګناه چې شوه بیا هم بمباریو ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامې دغسې ظلمونه وکړه، دا پلاسې چې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري. ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مو علي خپله به وشرمېږي. وسلام.